یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډه پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اقتصاد د بیرته په پښو درېدو غوښتنه وکړه. طالبان هیله مند دي چې د غونډه کې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. آیا همداسې ده؟ د چارو د کتونکو نظر پرې رااخلو. طالبان وایي پر کونړ د پاکستانی راکټونو موضوع هم څېړي.
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه جدي نیولې. پاکستاني افسرو سره بیا شریکه سي چې دا ولې تکرارېږي دا موضوع.
او روسیې د بلاروس خاورې ته د جنګي الوتکو ګزمه لېږلې ده. یو امریکایي ډیپلوماټ په اړه وایي
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرحه کړي دي.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی، د اسلامي همکاریو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ولسم فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلې دي. پوره خبرونه. اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسم فوق العاده غونډې کوربه دی. دا غونډه د شاه محمود قریشي لخوا نن سهار په لومړنۍ وینا سره پرانستل شوه.
د
افغانستان د خلکو لپاره د دې غونډې اهمیت یوازې سمبولیکه بڼه نه لري، بلکې د هغوی د ژوند د دوام او ژغورنې لپاره مهمه دي، ځکه چې دمګړی چې موږ خبرې کوو د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی 2.8 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو دغه ولسم فوق العاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، چې هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو انسجام او جلب دی. طالبان وایي په دغه کانفرنس کې د نړیوالو اړیکو د جوړولو او همدارنګه د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مهمې موضوعګانې هم د دوی لخوا مطرح کیږي. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په څلورو الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونی مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټول ټال 199 ټنه مرسته لېږلې ده. تموه چې نن له متحده عرب اماراتو هم یوه البشری مرستو بار الوتکه کابل ته ورسیږي. خود طالبانو د حکومت د ویاندویانو په خبره باندې چې د الوتکه د تخنیکی دغه الوتکه د تخنیکی ستونزو له امله کابل ته نه ده را رسیدلې او تر اوسه پرواز نه دی کړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دغه هیواد اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي دا غوښتنه پرون په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې وکړه.
ملګرو ملتونو نه، آی او ایم نه، یونیسیار نه، غربي هیوادونو نه، هغه هیوادونه چې 40 کاله په افغانستان کې وو، له ګاونډیو نه، د منطقې له ملکونو نه، لو ټولنه نه دا خواهش دی چې زموږ سره د مهاجرینو په ارتباط او د افغانستان د اوسنی کړکېچ او مشکل په حل کې موږ سره لاس ورکړي.
ملګرو ملتو اټکل کړی چې د طالبانو له واک ته رسېدو او د نړیوالو د مرستو له درېدو وروسته په روان ژمي کې ممکن میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. ازادي راديو ته غواګاست د بغداد په زرغون امنيتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي په سفارت کې موجود توغندي ضد سیستم ځوابي ګزار کړی او یو راکټ یې په هوا کې شنډ کړی خو یو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغون امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریده وروسته د خطر زنګ وویل شو او دې سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شي ملیشو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسېدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي که امریکایي پوځیان د ډسمبر تر 31 له عراق ونه وتل پر هغو به بریدونه وکړي. او په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولۍ په دې ښار کې پرانیزي. د اوکراین سفیر دغه څرګندونې د اوکراین روسیې د پوځي کړکېچ په اوج کې کړي. اسرائیل د اوکراین د دې پریکړې هرکلی وکړ خو وی ویل دا موضوع د روسیې او اوکراین له کړکېچ سره تړاو نه لري. په تلابیب کې د اوکراین سفیر یوګین کورنیچوک ویلي په بیت المقدس کې به د اوکراین ډیپلوماتیک استازولۍ ښایي په 2022 کې اسرائیل ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له سفر سره هم مهاله پرانیستل شي.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري. راځو د خبرونه د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې اساسي هدف په افغانستان کې د روان بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د یوې حل لارې پیدا کول دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته چې دا مهال را سره له سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ ستړي مشئ، د غونډې د شوو بحثونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نږدې نیم ساعت وړاندې لودین صاحب په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د نږدې شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نورو بیا مرستیالو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی دی. د غونډې تر دم ګډې پورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر، د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي، د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو ویناوې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په پیل کې په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله او وی ویل چې 2.8 میلیونه افغانان همدا اوس د خوراک له کمښت سره مخ دي. میلیونونه ماشومان یې وښودل چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي او که مرستې ونه شي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې ډیریږي. هغه پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د لاسنیوي لپاره لاس پکار شي او د افغانستان کنګل شوې سرمایه هغه آزاد شي. د ویل چې څلوېښت کاله وړاندې هم پاکستان د افغانستان په اړه باندې ورته یوه غونډه جوړه کړې وه، بیا ویاړو که چې دوی بیا داسې یوې غونډې کوربه دي. جالبه دا وه چې د افغانستان په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر چې دې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې وه، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او د اسلامي سازمان همکاري سرمنشي تر ټولو په مهم ځایونو کې ناست وویل. غونډه که څه هم د افغانستان په اړه ولې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د پیل په وروستیو کې راورسېده وه. داسې مهال شاه محمود قریشي خپله وینا پیل کړې وه، ما په هغه ځای کې هم کېنهناست چېرته چې باید هغه ته وخت ورکړل شوی وی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان هم د افغانستان مسایلو ته اشاره وکړه، خو هغه د طالبانو هم غوښتل چې د افغانستان کې د بشر حقونه، د ښځو او د نجونو حقونه زده کړو او نور مسایلو ته پام کړي. هغه د افغانستان سره د خپلو مرستو دوام په یادونه هم وکړه. د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي حسین ابراهیم طه ویل چې د اسلامي همکاریو سازمان تل د یو باثباته خوندي افغانستان ملاتړ کړی دی، اوس هم وضعیت ساري او هغه له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان وضعیت د پاره لاس سره یې وکړي. هغه هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان سره د مرستو لپاره لا زمینه برابره کړي. تمره چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی هم دې غونډې ته وینا وکړي.
ډیره مننه کور مو ودان. زموږ خبریال و چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د پیل خبر راکوو. دا غونډه نیم ساعت مخکې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز، د سعودي د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو ورته خبرې کړې دي. ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال طاهر خان استودیو ته وصل دی. طاهر خان ستړي مشئ، له تاسو به پوښتو چې هلته تاسو دغه فضا له نږدې څاري، فضا څومره مثبته ده؟ طالبان وایي چې له دې غونډې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري، آیا همداسې بریښي؟
هم د سړي زیات احتمال شته، لیکن چونکی غونډه اوس لږ شي بوړان دي شروع شو او اولنی مجلس دی چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر او دغه رنګي د ترکیه د خارجه وزیر او ځنی ډورو ویناوي کړی دي، او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ناشته هغه بم دی اولنی غونډه ته وینا کوي، او دا به بیا روان وي ټول ورځ، او وروسته به بیا یو ګړی لامی خبريږي پریکړو اعلان بکیږي. نو هغه ته به لږ انتظار هم کول غواړي، خو د ترکیه د خارجه وزیر لږ به تاسو سره معلومات شریک کړم چې هغه دا وړاندیز وکړ چې د اسلامي هیوادونو د دې کانفرنس د همکارۍ د سازمان د دې یو پلاوی د کابل ته سفر وکړي، اولته د خلکو سره مخامخ وویني او هغې سره د خبرو وکړي، خپل خواخوږي د افغان ولس سره شریک کړي. هغه یو وار بیا دا ذکر هم وکړ چې په افغانستان کې د یو ټولګوندي ټول شموله حکومت وي، د ښځو حقونه، د روزګار، د تعلیم، او هغه چې دا شیان چې دي دا به د افغانستان د طالبان حکومت لپاره سناس یو رسمیت طرف ته لار سمیږي، یو قانوني بڼه به ولري. نو بهرحال غونډه روانه ده، خو احتمال شته تاسو چې کوم خبر وکړه، ځکه چې د دې غونډې نه وړاندې د دې سازمان عمومي سکرتر دا خبره کړې وه چې په غونډه کې به د بیړني مرستو لپاره به یو میکانیزم جوړیږي. داسې هم دلته موږ اورېدلې دي چې یو ممکن ده چې یو صندوق جوړ شي د افغانستان د ولس سره د مرستو لپاره. نو بهرحال روس په پته لګي چې کله غونډه پای ته ورسی، اوس چې غونډه ولنې ده دا اولنې مجلس ختم شي، نو بیا به د بندو دروازو شاته به باس وي، بیا به کی میډیا ته رسنیو ته اجازه نه وي، او وروسته به بیا یو ګډ خبري کانفرنس وي، یو ګډ اعلامیه هم خبري.
بلې، طالبان ویل چې دوی هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې اسلامي هیوادونه کم تر کمه دوی په رسمیت وپیژني او یا هم له دوی سره د تعامل خبره وکړي، خو په اسلامي همکاري سازمان کې وسترچینه وایي چې داسې نه بریکي. هلته فضا څه ډول ده؟ لومړی ځل دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دومره لوی شمېر کې د اسلامي هیوادونو مشران سره راټولېږي، مسؤلین سره راټولېږي. آیا د رسمیت پیژندلو موضوع به یاد سي؟
نه، ممکن نه ده چې رسمیت پیژندلو موضوع یاد شي، ځکه دا وخت دا موضوع د رسمیت په یو هیواد کې همداسې موږ دي ورور سره د پاکستان چې دا د خبرو موضوع وي، نو ممکن نه ده. او که د ترکیه د خارجه وزیر خبرو ته وګورو، نو بیا خو د دې ډېر کم امکان به وي چې په دې موضوع باندې اشاره ورته وکړي شي. البته یو خبره کوم چې د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر خارجه هغه عامر خان متقی ناشته په غونډه کې، لیکن چې کوم بیرغونه لګېدلې دي دلته د هیوادونو، نو هغه بیرغ کې د افغانستان ملي بیرغ لګېدلې دي، او طالبان د اسلامي امارت بیرغ هغه کې نشته. نو دغه یو میسج او یو پیغام دی، ځکه چې تیره ورځ د افغاني حکومت د بهرنیو چارو د وزیر لخوا یو بیان خپور شوی و چې پای کې غوښتنه شوی و چې د ملګرو ملتونو په شان دی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم دی هم دغه چوکې لکه زوړ حکومت ورکی. خو بهرحال بیرغ د ملي د افغانستان لګېدلې، طالبانو بیرغ نه دی، خو دا موضوع نه، دا موضوع ګمان نه کوم چې دا بر دی د دې غونډې چې کوم اهداف پاکستان بیان کړی دي یا د OIC د عمومي سکرتر لخوا دي، نه، هغه فقط یو موضوع ده چې څنګه د افغانستان ولس سره مرستې او څنګه په افغانستان کې دا چې کوم د بشري ناورین خبره په وار وار باندې کیږي دا هغه څنګه مخاوني ول شي، دا یو موضوع ده. د دې کانفرنس بل موضوع تر اوسه پورې هیڅ اثر نه دی ویلي.
کور مودان ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې ویلې د غونډه پیل شوې ده، د افغانستان استازي ورغلی دي، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان پلاوی مشر کوي، خو وایي چې په غونډه کې د طالبانو بیرغ نه بلکې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، تاسو د اسلام آباد غونډه څنګه ارزوي؟ ویل کیږي چې په سیاسي مسایلو ممکن ډیر تماس ونني، ول سي ټول تمرکز به په بشري موضوعاتو وي.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان ملت. زه فکر کوم دغه کانفرنس په دغه حساسو شرایطو کې یو ډیر ښه مثبت او مفید او مؤثر قدم دی، سره له دې چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې په تیرو شلو کلونو کې میډیا ډیر یو بد رول لوبولی. افغانستان خلق د پاکستان هر مثبت او منفی اقدام ساری او په مثبتو سترګو نه ګوري، خو په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي ناورین اوس حضور لري، خلک خپل ماشومان خرڅوي، دلته ډوډۍ آر نشته، معیشت تغییر موندلی. په دې لحاظ دغه کانفرنس ته مونږ ډېر یو ښه اقدام وایو. خو دا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کانفرنس کې څه لري د نړۍ دپاره او په کوم طرحه باندې خبرې کی، زه فکر کوم سره د بشري مرستو په څنګ کې نړۍ به هم اوآی سی به د طالبان وغواړي چې کوم تصویر چې د طالبانو په هکله په اسلامي نړۍ کې ده دا باید تغییر ومومي.
څه کول په کار دی؟ طالبان باید څه ډول تصویر وښیي چې دغه حد اقل د اسلامي هیوادونو د مشرانو قناعت ترلاسه کړي او دوی په رسمیت وپیژني؟ څلور میاشتې وسوې چې د دوی نظام منځته راغلی دی. افغانستان کې ستونزې هم هغه دي ډېرې دي، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو موضوع ته اکثره هیوادونه حتی اسلامي هیوادونه زړه نازړه دي.
دا باید هیر نه کړو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر خلاف په نړیوال کچه دروغجن او زهرجن تبلیغات شوي. د مسلمان امت په منځ کې هم د طالبانو تصویر داسې ښودلی که دلته یو اسلامي نظام راسي نو دغه اسلامي نظام به ټول اسلامي نهضتونو ته په نړۍ کې مرسته وکړي او همدغه اسلامي نظام به د افغانستان لپاره دا تصویر ولري. په دې لحاظ دا وخت غواړي. زه چې د کوم ځای پرې فکر کوم طالبان به د ده کانفرنس په منځ کې داسې یو تصویر نړۍ ته وښیي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره ګاونډ نه دی. تاسو وګورئ سعودي هم یو منارک نظام لري، یو ابسولوتیزم شاهین شاهیت ده، هغلته نه غواړي چې د اسلامي فکر خلک کار وکړي. همداسې نور عربي ملکونه باید نړۍ هم خصوصا اسلامي ملکونه د طالبانو له طرفه مطمئن شي. دا د خبرو د اجنډا برخه به حتما وي. بل موضوع دا ده چې اسلامي کانفرنس کوشش کوي چې نړۍ ته وښیي چې کوم ملک دلته ایجاد شوی، یعنی کوم نظام منځته راغلی، دغه نظام د افغانستان د خلکو استازی دی، د بل چا په امورو کې مداخلت نه کوي، ترهګرو ته لابي نه کوي او دوی د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه دلته یو نظام جوړ کړی. په دې لحاظ موږ دغه کانفرنس ته په مثبتو سترګو ګورو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار، دا چې وخت کم و ساسو خبرې مو پرې کړې، بخښنه غواړو. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره یې د اسلام آباد د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درو، خو اوس به د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ کار به په راتلونکي پسرلي کې پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دا لیدنه تیر ماښام په اسلام آباد کې وشوه چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف وویل دوی به افغانان د ریل پټلۍ په برخه کې وروزي او همدا ډول یې په هر اړخیزو اقتصادي همکاریو هم ټینګار کړی. د یادونې ده چې افغانستان، ازبکستان او پاکستان په 1999 لمریز کال کې د دریو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د لارې د نقشې په اړه موافقه کړې وه. یا سند هماغه کال د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال مرزاکوف او د پاکستان د لومړي وزیر مشاور رزاق داود لاسلیک کړی وو. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو میرمنو د فعالیتونو په کمیدو اندېښنه ښیي. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې میرمنو فعالیتونه له سلسله خلص سلنی ترټیټ شوې دي چې سوداګرو میرمنو ته ستره اقتصادي ضربه رسولې ده. غغلی قلندری وایي سوداګرو میرمنو په تیر حکومت کې د خوراکي توکو د تولید، لاسي صنایعو، کرنې او نورو برخو کې فعالیتونه درلودل، خو نوموړی زیاتوي چې د بانکي ستونزو او د بازار د نشتوالي له امله اوسې کارونه کم شوې دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 109 افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ او 4 اتیا پوله، یو سعودي ریال 50 افغانۍ او 150 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1013 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یوه نړیواله موضوع را اخرو. له تېرې یوې میاشتې راهیسې دا دریم ځل دی چې روسیا د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنگي الوتکې په ګزمه لیږي چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکراینی چارواکي داسې ویره لري چې روسیا ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. روسیا داسې مهال دا پوځي مانورې ترسره کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي خوځښتونو د لویدیځ غبرګونونه پارولي. په دې اړه تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري
اوریدونکو په بخښنې سره چې د روسیې د راپور پر ځای تاسو ته د افغانستان په کونړ ولایت د پاکستان لخوا د راکټونو د توغولو راپور پلیسو اوس هم پام وکړی. تر لاندې خبرتیا وروسته په روسیا کې او دغه راز د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه د راپور تفصیل ده. روسیې پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځه اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینسک کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوو 22 M3 الوتکو ملګرتیا نورو روسی او بلاروسی الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوې چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولي. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسیې الوتکو پر ګزمي اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډیره لرې ده چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولیږي. د وویل اوکراین د ناتو غړی نه دی، نو ځکه داسې نه بریښي چې څوک د خپل ځواکونه ور ولیږي. د امریکا د پوځ متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخواني رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پوځ وځپي.
د روسیې د پوځ د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پوځ ځپل طرحه کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل شوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیځ تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 3000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او د غراز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونه لري.
نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
اوریدونکو په دویمه نیمایی کې شکست سکوت یا نور باسته خبرونه درته لرو. زموږ همکار ملالۍ بشیر کوربنه ده. هیله ده چې هغه پروګرام هم را سره واوري. د تیر اونۍ په وروستیو څو ورځو کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو د پاکستان د راکټي حملو په اړه راپورونو اندېښنې راپورته کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ادعا کوي چې اوسنی حکومت په سختۍ د پاکستان په اړه پوښتنې کوي او دا به هم ورته سخته وي چې په دې اړه له پاکستان نه سپیناوی وغواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدین ولې پاکستاني افسرو سره بیا شریک سي چې دا ولې تکراریږي؟ دا موضوع ورته عامل دي، موضوع به پیدا کوو.
بلخوا راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلي کې د پنجشنبې په مخام د ډرون برید هم سوای چې د ځایي اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته. تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د برید د چا لخوا سوای. خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر یې د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له برید روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی برید دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت ناوخته به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې. خو لا هم دا راکټي حملې پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان والی دغه ډول حمله جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حمله کوي. د دې ډلې افغان پوځي کارپوه او پارلمان کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې دوی فشار محسوسي. همیشه دا بنحست یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخه هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په دویمه نیمایي کې درته نور بس دی پروګرام لرو، خو اوس له صفی الله سانیگزی د دې سات لنډ خبر ناورو.
د افغانستان د روان بشري ناورین په خاطر د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویل، د افغانانو لپاره د دې غونډې اهمیت تر یوې سمبولیکې ناستې ډیر زیات دی، دا د هغوی د بقا یوه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی پرون په دې تړاو خبرې کړې. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. په دغو الوتکو کې 15 ټنه بشري مرسته بار وه. په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولي په دې ښار کې پرانیزي. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي.
اوریدونکو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ، آدرس یې ازادي رادیو ډاټ کام. او سم راځو 19 پروګرام ته. نور بس دی،
نور بس دی.
شکست سکوت.
آزادی رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاری قادر جلالوف پر مخوری. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدان دی لری کېدلو ته ځانګړې شوی ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې له کار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کېږي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې کم سي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعال اوژي عامل به میلمنی وي. مدینه احمدزی صاحب لمر سره د تلیفون پر لیکه واصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
لیکه هله ټول اړین کته مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع افغانستان.
موضوع پر دې ده چې کښځي لکار څخه به کار سي، دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو مر سره خپل نظر شریک کړئ.
په افغانستان کې اوس ښځو ته اوس مهال لیست د وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي. او افغانستان کې دی وای چې باید خځې کارونه کې او خځې د عمل رسانی ته منتظر اوسي. د دې عمل رسانی معلومه نه ده چې څه وخت بکیږي، او دی وای چې حتی باید د وظیفې په ډګر کې یا هر کار ته چې موږ ځو، مثلا وکیل مدافع چې و ما د ماکلین کې اوس ورځي محاکم ته متوجه کس باید محرم راولي، تر څو چې محرم هم نه اجازه نسته تاسو سره داخل شي. او هغه قضیې او شان چې مخکې مثلا خځو کار کوو په هغه بخښو کوسي خځه موجوده نه ده، یعنی ډیرې ښځې دي چې د سرنوشت لکه ما دی او کار نه کوي اوس مهال.
مدینه جانې، که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی، او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه وکیل مدافع وم افغانستان کې، چې د حقوقو لپاره به مې کار کوو. ډېرې قضیې مختلفې درلې چې د ښځو حقوق مې ورکول، زیاتې ښځې چې د مېږې د خانواده سي، زیاتې ښځې چې حقونه اخیستل سي او غوږونه سي، حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلف درلې. یو سړی و چې افغانستان کې په نامه دیان د برتانیې د ملک نه و، هغه یې په شراب نیولی و، چا یې قضیه مخته نه وړله، د دغه قضیه مې مخته وړله. وروسته دغه نه په ډېر یعنی په مشکلاتو باندې د موږ هغه فامیلي مشکلات ما ټول په همدې الاول چې یعنې ما به د دې نه هغه پیسې چې ونه اخیستلې یا خپل هغه فیس مې چې اخیستل هغه بندې ته کور ته نفقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل د موږ وظیفې ټول وتړل شوې، یعنې بند شول ټول مکمل، چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. د موږ کنسل شول او بیا هغه ماکلین چې د موږ جانب مقابل یعنې په دوسیه کې به مو چې مخته وړله، دغه ښځې په مقابل کوم چې دفاع کړې وه، هغه ټول به موږ ته اوس زنګ راوي. موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل، د کور شاته به خلک راتلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو د دې کسانو دفاع کړئ. هغه لکه اوس موږ د چې دښمني موږ ځان ته اخیستی ده، او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره دفاع کړی، موږ چې قانوني برخورد و هغه برخورد هم کړی، ولې په مقابل کې د لاسه ورکړله. اوس موږ د سرنوشت په کور کې ټول ناست یو او زندګي په خطر کې ده. زنګونه راځي په مختلفو نمبرو باندې، حتی تر دې چې زما د کور څخه جلب راغی د خپل عمارت اسلامي نه، او په موږ ته ویل او بېرته راځئ شي. هغه کسان چې یا قاتلین وو یا په موادو نیول شوي وو او د مخدره ولې قضیې هلته مخته وړلې. اوس هغه کسان زنګ وهي وي تاسو خو د موږ په مقابل کې داسې کول، اوس راسئ چې وغږېږو. زه نه پوهېږم چې موږ هدف تنا دا و چې د دوی دفاع وکړو، د دوی حقوق ورکړو، ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان شوي دي او موږ دوی ته تهدید دی. یعنی اوس مهال زه په کور کې ناسته یم، هېڅ ساته داری درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو، نه معاش ته، نه کار ته، هېڅ، فقط په کور کې د سرنوشت ته چې یعنې حتی وتی نه شي د باندې، د دې نه چې خدای ناخواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کې ونیوني او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخته وړی نشو.
و ستاسو غونډې نور شدسته چې تاسو پیژنئ چې هغه هم نور وظیفې ته نستلای یا له بیلابیلو تهدیدونو سره مخامخ دي؟
او د بل همکار وا چې د ما پرشته کې درس نه ویل، خو موږ بل څه تیوځل وو. هغه په ګلو کې کار کوي او د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو خارجانی خزې د حالان د مختلف ملکو، او اوس هغه د افغانستان نه چې لاړو دوی ټول د سرنوشت همداسې په افغانستان کې پاتې شول. بیا ریته هم همداسې او ګواښ کوي چې ته خو د خارجانو جاسوسي دې کوله، ته د خارجانو سره وې، او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سرنوشت دوی همداسې پاتې هېڅ. یعنې حتی څوک اوس غږ هم نه اوري. مخکې موږ حقوق بشر لودو یا د ښځې ارګان هم لودو، لکه وزارت عمر زنان و خشونت علیه زن و، حتی دا هېڅ شی نه لرو، شکایت نشو کولی چې موږ شکایت وکړو بېرته موږ خپله پکې نیول کېږي. نو د دې لپاره هېڅ، یعنې زیاتې ښځې دي په افغانستان کې، یعنې مختلفو ځایو کې کار کوي، اوس کار نشته. تنها یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي، خلاص هغه هم چې د دوی په خوښه ده. دولتي شفخانو کې مجبوره دي چې کار وکړي، یا هغه د دې لپاره چې د دوی فامیلونه مریض دي، د دې لپاره چې دوی په هغه جهات کې اوبیکي مات شوي دي، اټکي مات شوي دي، هغه د دوی په هغه تداوي کېږي. یعنې حتی مکتبونه پرانیستي وي، د تر اوسه استادان دي چې درس نه ورکوي. تر شپږم صنف هم چې دي، ابل ما پوښتنه وکړه چې تر شپږم صنف تر رقم درس دي، درس نشته، ارتقا د ظرفیت اوس خلاص. یعنې یو صنف ته بل صنف ته لاړل، استاد نشته چې درس ورکړي. ښځو طبقې ته هېڅ، یعنې دوی وایي چې تر هغو چې موږ امر نه دی کړی تاسو مه راوځئ. خو د دې امر هېڅ معلومه نه دی، وایي چې ښځې باید د کور لپاره دي، هماغه مېړه دي نفقه ورکړي. اوس افغانستان کې داسې کورنۍ دي، اول زه خپله په کور کې نارینه نه لرم، څو کار راته وکړي. زه مجبوره یم چې زه کار وکړم، ځکه چې د ما خپل وروڼه د لاسه ورکړل، دوه وروڼه مې ول، دواړه شهیدان شول، پلار په کلیت کې د لاسه ورکړل شوی و. نو د دې لپاره یو زه خپله نه، زرهاوې ښځې د ما غوندې دي چې په کور کې نارینه نه لري، نو دا څنګه وکړي؟ سرنوشت دې څنګه کړي؟ دا څلور میاشتې ګوره د کور کار دی، کرایه راځي، مصرف د کور وي، ډېر داسې شیان دي چې افغانستان کې ټول د سرنوشت. حتی د ما دوه وړې خویندې دي چې دغه مصرف ما اچولو مخکې چې وکیل وم، اوس مهال هغه پوهنتون ته نه ځي، ځکه چې پوهنتونونه بند دي. هغه شخصي چې فعالیت کوي هغه فیس غواړي، او زه دغه فیس نشم ورکوی. اوس مهال مجبور یم چې هغو بیچارهګانو به هم د ما سره په کور کې ناستې زما غوندې. خلاص
مدینه جانې، تاسې دوی خویندې نورې لري او ورونه مو دواړه وفات شوي دي؟
او ورونه مې شهیدان شول تقریبا لس کاله کېږي چې په همدغه خوانه شهیدان شول، په وخت کې بمبار کشانې چې کول، او هغه دوه خویندې مې چې دي دواړه په پوهنتون کې دي، داشت وایي محصلینې دي.
د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې ښځې بېکاره شوي دي، په ځانګړې توګه څومره بد اغېز کړی دی؟
دا خو ما خو وویل که نه چې ډېر فامیلونه دي چې همدغه ښځې سرپرست دي، دا فامیلونه په مکمله چپه ودرېدل. حتی دا چې هېڅوک اوسکمس ته کار وکړي ورته، یعنې په باور وکړو شعبه په شعبه چې ورته وم ګرځېدی دغه حقوق راکړې. د ما یو ماکل یې ما ته زنګ وویل چې زه خو په کور کې هېڅ څه نه لرم، د مېړه تقاوتي ما ته نه راکوي، زه دا څنګه وکړم؟ وایي چې شعبه په شعبه ګرځېدی، ما ته وایي چې ورته محرم دی راوله به پاتې که نه، او تقاوت هېڅ شی نشته دي. حتی وایي چې موږ خپله په دې باندې نوی سیستم جوړوو، موږ خپله تعینوو. هغه کسان چې په تېر حکومت کې کار کړی دي، موږ سره هېڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې. یعنی دا د چاغه خزي لکه ما غونده چې په تېر حکومت کې کار کړی، یعنی که زه په افغانستان کې وم اوسېږم ما ته نور د کار زمینه بېنه ځمفی دی. وایي چې د تېر حکومت چې ول بس تې بل ځي په خپل کار، نو د دې لپاره زیات اقتصاد دی ټول خراب شوی دی په افغانستان کې. ټول شی مخکې یو بایه ول اوس د چند هغه پیسې اخلي، که مخکې یو قطۍ غوړي مو پنځه سوه اخیستل اوس په زر اخلو، یا کې که هر څه دی یعنی ګاز نه شروع چې پنځوس اخلي اوس په څه روان دی. نو ته فکر وکړه چې په یو کور کې هېڅ نارینه نه وي او ټول د ښځې همغه معاش ښځې چې اخیستو د یو دفتر نه او کور کې مصرفوو هغه هم په بند کې رقم زندګي بلي ده. او هغه کومکونه هم چې راځي، کومکونه چې افغانستان ته راځي، هغه کومکونه فقط هغه چا ته ورکول کېږي چې سړی په ښځې پلس کې نه نیسي او چې اجازه نه شه د ښځې په سړیانو په قطار کې ودرېږي. تاسو منتظر اوسېږي چې هر وخت محرم پیدا شي او یا به بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راسي د تاسو په نښو باندې ودرېږي. نو دا خو ډېره مشکل تمامېږي چې دا شان
موږ دوهمه میلمنه اوژی امیل له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. اوژی جانې مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو نه مننه، زه خپل سلامونه تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې یم.
سلامت اوسئ اوژی جانې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، په افغانستان کې تر ډیره ښځو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي، که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب سوی دی. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د یو راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که ښځې له کار څخه وایستل سي او همداسې مخنیوی له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورني ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې رقم دی. سی پر دې موضوع باندې به ستاسو نظر هم واخلم، په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
واقعا دغه پیسېګیری چې شوې ده تر دې به هم زیات وي. حالت بالکل یعنی یو نورین خواته دي، بشري نورین دي. همدا اوس موږ په دې حالت کې اوسېږو. خلک صرف په راډیوګانو کې خبرې کوي، نارې پورته کوي، اما خلک همدا اوس د ولګې نمري دومره یو بد حالت حاکم دی. یعنی اقتصاد خو د یو ټولنې د هستې او د بقا دپاره یو اساسي زیربنا ده، او که دا نه وي، که ایس آمد نه وي، یو نامعلومه راتلونکي دپاره خلک برخلیک دپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي. نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده. همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم، یو حالت ګورم، یو رقم زه جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه، او تم نه لري. ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده. زه بیخي مریض یمه، یعنی ډېر حالت خراب دی. که دا دوام وکړي، خلک خو په میډیا کې په رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي. د ولږې او د فقر و بیچارګي چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کیږي، ناامني کیږي، جنایي جرمونه بیخي زیات کیږي، وژنه کیږي. ځکه چې که یو څوک وږی وي نو دوکان کې چې څه پراته وي هغه ته نه اخلي. هېڅوک ته باور وکړه، زه د یو ثانی شاهد یم. په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې او پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي، او سړی راغی دی ته نه چور کو، بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل. هله دا سړی چې ګیر کړي، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک هم چې ګیر کړي، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. د ټول ځان سره یې کشک کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څو د ولږې نه هغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي چې همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچي، او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا ښځه چې لیدلې دي، دا ښځه وایي بېخي ما وژړلې، وایي دوه سوه روپۍ را سره وو، دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دغه حالت چې جهان ورباندې خبرې کوي مګر عملا هېڅوک لاسنیوی نه کوي. موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
که تاسو د خپل وظیفې په اړه راته وست، تاسو اوس وظیفه مخکې مو درلوده، آیا خپل دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
بلکل خوجانی، زه په کور کې یم، او هیڅ امکانات نشته. د بیرون په ښځو باندې خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي،
کار نشته د نارینه و د پارم نشته او د ښځو د پارم نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مېرمنې دي نیمایي برخه نه دي، مونږ زیاتې تر نیمایي. مونږ ډېرې ښکلي ګلاب ګلاب ځوانان خپله لاسه ورکړه، ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی، او که کلیو بانډو ته ځي هم لږه داسې حتی رسېدلی دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی یم، تر اوسه پورې زه مریض یم. دا تاوتریخوالی دی. دا باور وکړه وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي که فزیکي لحاظ وي او که په رواني لحاظ وي چې انسان متاثر کاندي. ته فکر وکړه دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو، هیڅوک نشته چې داسې د امید یوه خبره مونږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بله، تاسو د کلي وضعیت یاد کړئ. تاسو که د خپلو سترګو لیدلی حال هم راسره شریک کړئ.
ته باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي. دوی هماغه د یو کال هغه څو فصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره هم هغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي مونږ پورونه کړي دي، مونږ څه شی پیدا کړو، پور والا ته ورکړو، پور وایي په مونږ باندې پوهېږي چې دوی څه نه لري، مونږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وایي راځي دومره په شدت مونږ نه هغه کوي چې پور مې راکړي ښه زه ځان ووژنم. اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم یا پور ورکړم یا خپل ژوند پر مخ یوسم. دومره سخته ده. ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نه شي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي. او د ځمکې محصول خو تاسو پوهېږئ چې په هغه عنعنوي شکل په هغه عنعنوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. هغه حاصلات یې څوک واخلي؟ اوس خو راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، نقدې پیسې نشته. هغه سې چې څه لري که نه، که ترکاري کوي، خصوصا زه لغمان ته تللی وم، هلته ډېر ترکاري کرل کېږي. هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي، ترکاري په وخت خرڅ نه شي، هغه ضایع کېږي، هغه هېڅ شی اصل نه راځي. نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره ایران دي، یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې که مونږ ته پور راکړي. هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي. ته باور وکړه چې ډېر سخته ده. هېڅوک کتای نه شي. ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا مېرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار، روحي فشار په دې باندې دی، ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره هلیځلې کوي دومره نه شي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي، یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیان ته ورکړي. یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم. یعنی که دا یو میاشت دو میاشت دوام وکړي دومره به مړي پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د ولږې د لاسه به خلک مري.
مدینه جانې، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دې فشار راولي، او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکوي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورځې په څنګ کې دا دفتر کې چې کار کوي موږ هم کار وکړو. خیر ماش د لږې حتی دا چې فکر زیات وخت بعد مې خدای چې نفر کار وکړي موږ دومره اجازه نشته چې کار وکړو. که چیرې بېرته ارګانونه لکه سابق لوی څارنوالي وه، حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور، حتی دا چې او ځکه هغه کارمندانو چې کار کول تلاشي په څنګ کې ښځې چېرې اوس هغه کار نه لري، ټول بېکار کورونه ستي. یعنی بېرته موږ ته زمینه مساعده کړي. هغه ایجاب هم چې دوی وایي هماغه ایجاب به کوو، هېڅ مشکل په ایجاب کې نشته، یعنی په ترس د لباس کې. خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي، موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپلو پښو ودرېږو، او موږ دې ته ضرورت لرو. او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې، که چېرته مذاکرو د لارې کېږي، که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي او موږ ته بیرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بیرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچو او خپل ځان ته یو څه برابر.
طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وښودو ته د کار زمینه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو ښځې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو جانې اوله دوره زما لکه نن لکه پرون یادېږي، زه علمي غړی وم وزارت معارف کې تدریسات ثانوي کې. دوی ویل چې موږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو، دا کوو هغه کوو، یو دوه میاشتې موږ لاړو، موږ ته حاضري به کښته کېده، ما به چادري دغسې پس عمومي سړک په غاړه کې وړو، داسې به پرته وم، هغه امزاګانې مې کولې، زما ډېرېږي واقعا. دوی ویل چې موږ اجازه ورکوو، اجازه ورکوو، د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي 15 کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته مونږ بیخي هغه حاضري ته مونږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي، نه تاسو ته نور معاش دی، نه ستاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې مونږ څومره وختونه تېر کړو، یو کار بل کار، څومره سخت وه، بیکاري کې، مشکلاتو کې مونږ څه حالتونه تېر کړو. او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یوه ښځه په هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي، تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي، تر کاره پورې ځي، کور ته راځي. دا ناممکنه ده، دا یو خیال دی، دا محال دی، دا ناممکنه ده. د دوی کې زه دا استعداد نه ګورم، دوی دې دا زمونږ بانکي نظام دې سم کړي. دا دی خو حداقل دوی امید خلکو امیدواري دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي، یو امید ورکړي. خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي. بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي، طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې مونږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی، دوی په کورونو کې دي، ماشونه ورته ورکول کېږي او دنیا ګل ګلزار دی. خبر نه دی چې څه حالت په مونږ تېرېږي. ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هره ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دې نه وایي، ځکه دا حالت چې موږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي. یو محکمې ته زه لاړم، هلته مې کارو، بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي. نو زه د کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته؟ دا د څومره سخته ده. زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه یې، نه ویل اجازه نشته. نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي، خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره، زمینه مساعده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک و مېرمنې او نارینه حداقل په کار شي، په تعلیم شي. نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وینم، یو خبره رښتیا نه کوي، د سړي زړه چوي. دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي، دا تاسو داسې وایي، خدای دې نه کړي. نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم، ما به څوک وشرمېږي. نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده.
اوس هم زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو چې موږ ته یې د فیسبوک له لارې خپل نظرونه پرې ایښي دي پر همدې موضوع باندې، هغه له اوریدونکو سره شریک کړم. ولی الله محمدي پر فیسبوک د ازادي راډیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلی دی چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، باید د اسلامي اصولو په بنسټ ښځو ته خپل حقوق ورکړل سي او زموږ د ژوندانه په هره چاره کې ښځو ته ضرورت لرو، هغه که معلمه وي، طبابت وي، پولیسي وي، استخبارات وي، تجارت او یا هم بل ځای. متاسفانه که ښځو ته د کار اجازه ورنه کړل سي او خپل عایدات ونه لري، په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي. بل اوریدونکي لیکلي دي محمد قاسم زواک، په افغانستان کې د ښځو نور کارونو ته نه پرېښودل دا هغه لاملونه دي چې ښځې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي، او کچیرې په راتلونکي کې داسې حالت وي نو ښځې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي او هیله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي. همداراز کامران مشال لیکلي دي چې ما په خپله هم وظیفه له لاسه ورکړې ده او هیله ده چې نوی حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورید. په دې خبرونه کې زلمش سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس د خبرونه وخت پات رسیدلې دی. لخپل ملمنو څخه ډیره مننه کوو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
غم زهیر انسان خجل تر هر از یادش.